سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه تر سره شوه خو د حسینا صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولې دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ایراني اټومي ساینس پو محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي بشپړ خبرونه د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ښځو د چارو وزارت نوماند حسینا صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونشو کړی چې یو سل درویشت رایه چې د باور لپاره اړینې وې ترلاسه کړي نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو ولسي جرګې نن د 15 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړې په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړي 15 ته ورسید کابینه 43 وزیران لري په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې په روند دی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کندک پر قرارګاه وشوه سیمه ایزو چارواکو په دې برید کې د 11 پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپ کېدو خبره کړې د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانه یاد کړی او ویلي دی چې هغه خپل وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په اعلی شیر کلي کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شو
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود شب گذشته در یک حمله
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې لس سرتیرو وژل کېدل او و نورو ټپي کېدل تایید کړي دي د غبرید مسولیت روسا چایا کومې ډلې نه د خسته ل غزنی په ورستو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل کېدل د راپورونو له مخې د دې ولایت له 1912 په شاوخوا لسو طالبان واکمن دي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو فخریزاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي باندې په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل چولې وژل شو اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخریزاده غچ وخت خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي په پا پاکستان کې په دوه ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 43 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینې بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي تیر شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینې بوس او پرخښتو بار دی ویلاري ترمنځ په ټکر کې یو لستنه مړه شول په پا پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې زړه موټر او د ډرایورانو لخوا ترافیکی مقررات نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي فلسطینی اداره عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې مشر د عربي ټولنې اوبخه عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په حواله کې رول ولوبوي د اردن حکومت په بیان کې ویلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د هغوی د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه دریږي ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازینن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 400,000 زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن به د جنوري په 20 نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د بریتانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین لپیلولو مخکې 2,200,000 نور واکسین هم برابر کړي. بریتانیا چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ ډېرې مړینې لري، نن دوشنبه وویل هیله لري چې د کورونا واکسین په پیلېدو کې د نړۍ لومړنی هیواد شي. بریتانیا کې چې 8 میلیونه نفوس لري، تر اوسه له 8,500 زیات کسان کورونا مړه کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسی جرګې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړه.
امروز رای گیری کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
خب دې ډله کې د حسینه صافی ردیدو چې د خزو وزارت لپاره کاندیدا واګان خبرګونونه پارولې په دیاړه راپور درته لرو. د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو ډیر وخت وزي، خو تر اوسه هم چارواکي نه دي توانېدلي چې اصلي عامل د هغه د وژنې اصلي عامل پیدا کړي. خبريالان په دیاړه اندېښمن دي. له هغې ډلې رحیم ګل نیازمن.
زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
او د بریتانیا څخه هم تاسو ته راپور لرو چې هلته د کووید 19 پر ضد د واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه تولید شوي او په خلکو باندې به وویشل شي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. په ولسي جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. له دې ډلې کاندیدانو یوازې دوه نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زوهیر، د باور رای وانخیستې. د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې د امنیست انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي ویلي چې حسینه صافی په خپله وړتیا د ځای رسیدلې وه. فیروزه عزیزی د ولسی جرګې نننۍ درای ورکونې بهیر تعقیب کړی او همدا شېبه له کابل له موږ سره په دې اړه باندې جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نومن وزیرانو او یو نومن رئیس ته د باور رای ورکړې. د ښار جوړونې وزارت ته نومن محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته نومن هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نومن نور رحمان خلاقی، ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی، ټولګټ وزارت ته نومان نجیب الله یمین، او د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي البته ریاست ته نومان احمد ضیا سراج، هغه کسان وو چې د ولسی جرګې له لورې یې د باور یا د تایید رایه ترلاسه کړې. خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه ساپۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونه توانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. همدارنګه ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغه څرګندونو وروسته چې د جنیوا کانفرنس په څنډه کې وکړي او دغه جرګې ځینې غړي یې فساد تورن کړل، نومان وزیرانو ته د رای ورکولو د بهیر د 5 ورځو لپاره درېدلی و. له هغه وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ بیرته پیل کړه. خو د دغو نوماند وزیرانو په ډله کې وزینې ښځه نومانده حسینه صافی چې د ښځو وزارت لپاره نومانده وه، د رایو د شمیرنې په برخه شمیرنه له اعتراضونو سره مخ شوه.
محترمه حسینه صافی، نامزد وزیر وزارت امور زنان، با کسب 119 رای تایید، 94 رای رد، 21 رای سفید و 4 رای باطل، متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتم.
د اغل حسینه صافی پر د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمرا حمیدی د حسینه صافی پر ردیدو باندې تند خبرګون ښودلی. هغې ویلي چې حسینه صافی باید په خپل وړتیا البته مخته راغلی وه، نه د دې خبره د پارلمان د رایو په اخیستلو باندې. اخوا د ښځو د حقونو بلې فعالې اسیلا وردک هم ویلي چې د حسینه صافی ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغې په ولسمشر غنی او نورو چارواکو غږ کړی چې با صافی د ښځو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وې چې د ټکنالوژۍ او مخابراتو، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو لپاره یې وزیران وټاکل.
مننه مننه فیروز عزیزی، ولې کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې نن وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د باور رایې لپاره صندوقونه ایښودل شوي وو. لاغې ډلې یوازې دوه نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زویر رایه وانخیستې، پاتې نورو کاندید وزیرانو او نوماند رئیس رایه واخیستلې. تر دې مخکې هم 10 کاندید وزیرانو رایه اخیستې وې، چې په دې سره ټولټال 14 نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې دي. البته 15 نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې. تر دې دمه سبا ته به 5 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي. په دې ارتباط د افغانستان د ولسی جرګې لغړې اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو. میرمن کډوخیل، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست، حاضر شوي خبرې را سره وکړي. ټینګار دا و چې واړ او با تجربه کاندیدانو ته د رای ورکړل شي، خلکو هم دغه توقع درلوده، دغه کار څومره شوی دی ستاسو په نظر؟
خب هر شد متاسفانه چه به پارلمان که همیشان دیر سیاسی برخودونه کیگی با اساس وارتیا کلا هم تصمیم ندادی باشو از که چی تر دیر دوار کسان دی چی را اعتماد نداخستی او زینی کسان چه واقعا زینی وقت سیاسی مساحتون پر حساب آده کرده چه بی متاسفانه روی را اخیسته ده چی زینی مسائلی چه واقعا به پارلمان پر تصمیمو که لاستری یا رول لری باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مسله، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دوی وښودله. خو راځي د حسینه صافی
په ارتباط اغلی کډوخیل، زه غواړم د اغلی صافی په ارتباط خبرې زه لرم. اغلی تاسو پوښتم یو څه بل مخکې له دې چې د حسینه صافی په اړه باندې پوښتنې وکړم، چې څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستي او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه، د تاسو په خبره هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي، یعنی هغه به پاتې کیږي، ضربه یې اصلا خلکو ته رسیږي، ستاسو په نظر څنګه؟
خو په هر صورت امیدوارم چې وکیلان بالاخره ډېر سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی وو چې وزیران شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید دوی باید خپل هغه ستراتیژي یعنې بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي او د هغه پلي کېدو ارزیابي باید هم وشي، چې متاسفانه کله کله نه کېږي.
ها د اغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې د خزو د چارو کاندید وزیر و د تاسو نظر څه دی ځکه چې ډیر خبرګونونه یې پارولې دي او محدودو کاندید وزیرانو وی یعنی یوازې دوه کاندید وزیر تر اوسه پورې معرفي شوي چې یوې رایه وګټله او دا دویمه کاندید وزیر چې نن یې رایه وانخیسته څه فکر کوئ چې ولې اغلی حسینه بریالی نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځمکې رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینه باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کورت نه ده تللی ورغلې او له هغوی نه مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصاف اندرسته نه ده. سي باید یو بل چا ولچا ته وګوري، د هغه پروګرامو ته وګوري، د هغه پخواني تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو کان نوماند وزیر راشه دی یو وکیل کورت او د درای لپاره مثلا اطمان باید یو ساعت دوه ساعت په هغه باندې ځای کې. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دا د خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ماته ویل شوي نه دي. نو دغه استفانه ستا کورته راشي، هغه ته باید مغل ته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په دغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینې په باره کې بدلمه چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات سین شو، سبب معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وې چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي د یو بل کاندي او ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښود چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کېښودل کېږي، که سوات شعی بلل کېږي، که یو خط تشکیل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په بازه په مقابل کې عکس العمل ښودلی، دغه لاس رایې باطل کړه، باوجود چې رایې زیاتې کامیاب شو، خو یو تعداد کسان جګ شو انتقام له حسینه صافی څخه واخیستل او دغه رایې په باطلو کې حساب کړی دی. چې څنګه یو مېرمانو په مغل لپاره اعتراض لیکم کېښودو، بالاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینه رایې سبا دوباره تکرار حسابېږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن اچنا صاحب
بدیالی اعلان شي. ډیره مننه کوم شینکی کډوخیل په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي لمک سره خبري وکړلې. مننه کوم ترې نن ولسی جرګي وو نوماند وزیرانو او یو کاندید رئیس ته د باور یا عدم باور رای او لپاره پروسه تر سره کړل. ریډلې یوازې حسین صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر ونتوانیدل چې باور رای واخلي. د حسین صافی رای به لکه څنګه چې اغلی کړو خیل ویل سبا ته بیا لسره شمیرل کی، البته د خزو پولیسي جرګه کې د خزو د لخوا د غوښتنه مطرح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بلا بل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال محمد الیاس د اې د قضیه د جدید څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خوشینه کړي. د کورونی چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایبیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی چارواکی د دایي د قتل په تړاو نیولی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالۍ په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څېر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلکه لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روحی
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحی د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبريالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبريالان حتی د خبريالۍ لپاره سره مخ شو وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لزګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښ نشته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوي وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا غږ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي، نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداد او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د طلوع ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو، که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژني او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي که چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چی په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایی سوی نه ده، خو له دې یوې جملې پرته یې نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم ورشو بلخ ته، زموږ خبریال مجیب حبیبزی له بلخه یو راپور را لېږلی دی په دې ارتباط چې جنگ جګړو افغانستان او افغانان ډیر ځپلي دي او دوی په ځینو ناروغیو له هغې ډلې رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو ارواپوهان ټینګار کوي چې باید خلک د رواني ناروغیو د نجات یا خلاصون لپاره ځینې لارې چارې ولټوي. دا چې څنګه مجیب حبیبزی په بلخ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړي او همدارنګه کارپوهانو سره همغږېدلی او دا راپور یې رالېږلی.
جګړه او تاوتریخوالی اکثرا له غم، روحي فشار او منفي اندونو سره خوا لګوي. همدارنګه د انفجار، انتحار او وژنې خبرونه هم په ډیر سرعت سره په واقعي او مجازي نړۍ کې لاس پلاس کیږي. څو ورځې د مخه د ګالوب نړیوالې مؤسسې د یوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره افغانستان د پرله پسې دریم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد ښوولی. خو له دې سره سره آیا د ښې راتلونکي لپاره د هیله مند کېدو او مثبت انګیرنې موقع شته؟ 38 کلن محمد پرویز د بلخ ولایت په مرکز کز مزار شریف خار کې د ټکسی چلوونکی دی. هغه وایي چې د جګړې او بدبختۍ پښتون سره سره بیا هم سولېز راتلونکي ته باید هیله ولرو.
ما خودمو د جنگ کلون شدیم، اولادای مون پیلن د جنگ
خپل په جګړه کې لوی شوی یو او زموږ ماشومان هم په جګړه کې لویږي. خو زما شخصي اند دا چې منفي فکر ونه کړو، یو ورځ نه یو ورځ به سوله راشي او سوله راتلونکي ده.
22 کلن محمد یوسف د مزار شریف خار په کفایت مارکیټ کې د صرافۍ هټۍ لري. د هغه په خبره سربیره پر دې چې افغانستان لا دوامدار وسلوال تشدد او وینې تویونې زوریږي، خو دا چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده او د تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانانو ملاتړ کوي، دا هیله بښونکې موضوع ده او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت لیدلوری پراخوي.
استاد بودن جامعه جهانی به افغانستان و ادامه حمایت های مالیشان به مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می سازد.
اسدالله ضیا د بلخ پوهنتون د ارواح پوهنې څانګې استاد دی. دی وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی، بېوزلۍ او د خلکو بې کوره کېدو د افغانستان د عادي وګړو ترمنځ د عصبانیت حس او رواني فشار زیات کړی دی. ښاغلی ضیا وایي چې په داسې یوه حالت کې به مثبت فکر کول سخت کار وي. هغه زیاته کړه
موږ لستونزو سره مخ یو، غمونه مو زوروي او حتی مرګونې پیښې مو ګواښي، خو موږ باید په دې شرایطو کې هم پر مثبتو څیزونو تمرکز وکړو او هیله مند اوسو. دې ته فکر وکړو او دا ومنو چې په ژوند کې غم او خوښي دواړه شته او انسان د غم په ګاللو خوښیو ته رسیږي.
ښاغلی ضیا روان کړکیچن امنیتي وضعیت او شته تاوتریخوالي ته په پام سره په ټولنه کې د مثبت فکر د پراختیا او له منفي اند څخه د لرې والي لپاره لاندې درې ټکي وړاندیزوي.
اول تربیت خانواده است چې شیوه برخوردشان
لومړی د کورنۍ روزنه ده چې له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې دوی منفي فکرونو ته مخه نه کړي. دویم هم رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره مثبت مسائل هم خبره کړي او په ټوله کې بیا کورنۍ روزنه، عامه پوهاوی او د مثبت فکر په اړه ډیالوګ کولای شي د مثبت فکر پر وده اغیزناک اوسي.
ډاکټر محمد اشرف روان په بلخ کې د روحي او رواني رنځونو متخصص دی. هغه وایي مثبت فکر کول د ذهن په فعالیت اغیز لري او د رنځونو په وړاندې د انسان د جسمي قوت د لوړوالي ترڅنګ د هغه نفسي اعتماد هم لوړوي. اسدالله ضیا باور لري چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو مساعد شوی فرصت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام تعهد کولای شي چې په ټولنه کې د یوې ښې راتلونکي لپاره مثبت فکر ته وده ورکړي. موجیب حبیب زید، آزادي رادیو، بلخ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوسم ورزو روزګان ته. په روزګان کې یو کس په داسې حال کې چې چسپکی یا مقناطیسي ماین په موټر کې هم ځای پر ځای شوی و، وتوانی چې دغه ماین له خپل موټر لرې کړي. دا چې څنګه شریف الله شرافت ته غوږدو،
که هم د موټر په تیز او زیات سرعت سره چلول زیات خطر لري او زیات وخت د موټر د تیز چلاو لامل په نړۍ کې سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو په اروزګان ولایت کې بیا برعکس د موټر په زیات سرعت سره چلاو د یو ځوان ژوند وژغورلی. و دیرش کلن سردار ولی چې فیلډر موټر لري او تل موټر په لوړ سرعت سره چلوي، ځکه یې د موټر لوړ سرعت چلول ژوند وژغورلی چې د ده په موټر پسې نامعلومه کسانو چسپکی او یا هم مقناطیسي ماین نښلولی وو څو دی پرې ووژني. خو د ده له لورې د موټر په لوړ سرعت سره چلول د دې لامل سو چې هغه چسپکی ماین د ده له موټره ولویږي او وروسته د ده د موټر له تیرېدو څخه چاودنه وکړي.
ولا ديار خلق دا وي وي متر مزغله ودا دا یو وخت وي څوک وای له دې ته ژوند به جستلی زدان یاد نه زده غونه کدر کی سره بيدار هم ورور چې استاد نو یې نیم زلو بیخی ډیر وخت ډیر خلک ته مګر باز نه رښتیا تاسو لور سردار
ولی که څه هم الله جل جلاله وژغورلې او واده یې پوره سوې نه وه، خو سبب یې د ده د موټر په لوړ سرعت سره چلاو، ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه چسپکي ماینونو د زیات شمیر کسانو ژوند واخیستلی. هغه چې د دولت د پوره هڅو سره سره بیا هم یو شمیر نامعلومه کسان د خلکو د وژلو لپاره دغه چسپکي ماینونه د خلکو تر موټرونو ورلاندې کوي. سردار ولی ته اوس هره ورځ لسګونه کسان چې د ده دوستان او د وطن خلک دي ورزی او مبارکي ورکوي چې د دغه خطرناک ماین څخه وژغورل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نمایندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزارت نمایندې حسینه صافی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نمایند طاهر زهیر ونشو کړی چې 133 رایې چې د باور رایې لپاره اړینې وې ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 23 نورو ټپي کېدو خبره کړې ده. د ایرانی اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی د نومبر په 8مه د تهران په یوه څنډه کې په پوځي بڼه په یوه برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی او وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې. په پاکستان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. یوه پیښه په پنجاب او بله هم په سند کې شوې ده. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې. ټاکل شوې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پر نوي پړاو خبرې وکړي. او فلسطیني اداره او عربي ټولنه هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوي اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي.
خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. لومړی د ځینو خلکو غږونه تر غوړسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو لا پیغامونو
اول ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د بیتا د کلی صحاده تاسو ته بغا پیغام پریږدم. د کامی ولسوالۍ په خوا وخت کې وسایل نو او دغه د کامی پل چې دا د کونړ په سیند ډیر بره د کوټ کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وار په کامی ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوټ کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خلاص شو او ډېرې مرستې بهرنیو هیوادو وکړې. منګا حکومت نه هیلکو چې مکتا په سمرخیل او مالی صاحب کې نږدې پل وتړي چې منګا یو سات مزل په 15 دقیقو بدل شي. موږ هم دا هیله او ارزو ده او ازادي را دونه موږ دا هیله ده چې چارواکو ته ورسي او نشرې کړي.
میزی الحق ولی نے کنل پیغام پر ایک دما مرستی کھیل جنوا دا افغانستان لپاره وشو دی زپمبی ہلی مچی خدای دې هغه زورواکو ته نور وس نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو څنګه شوې مرستې ته وخوري. په یو نوم او په بل نوم باندې له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي پنځم کې دوام دارم د سکن مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سنابغه نظر شکیږي
او له مخنیوي څخه د حل لارې چاري کمیټي
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي
نن امدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې سینه بغل یا خطرناکه او وژون کې ناروغي ده کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کی دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي تبلري ټوخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي اسهال او استفراغ ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنشي موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو
دا سوه چوار چې وښه ځیر شو نو سه څلوېښت شپې څه وتلې وسې ځیر شو دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېمه سلرمه شپه دو املا به په ورتله داسې به وراتلم نه داسې به ورغله داسې به وکړو سې داسې نرمې به ورات دغه خپل ځون ته داسې نکارې چې ویش کوي
ټوخیږي
یو نور بوټ خدای ډېر نه دی
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داسې نه تک شنو په سیګ سي شین شپ سي مینه منډو سو کو چا وینه ټیس مینه وکړی توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره تو اس بزوی دي څه ویدي
درې عملې په باندې راغلي سس سو بيخي
دا چې بیرون ګرځي ته څه یو راغوندي اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینونه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دي
کوټي یخې دې بخاري می یخې ده بخاري می یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينو بغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي کوي پنځم کې دوام دارم د سکن مسلسل درې تبي کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سنا بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جره غلې
پرتي نام نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پی سي وي دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو توحيدا په ځې باندې د دې ځې شي کړه وا تک شین شو شو دي خلل پس کای کوله او توحيدا ډیر
البته بيستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کې دود څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنۍ لامل سینه بغل شي
فرق یې نه دی چې واجوی یا چې خسوای دی خو چې دا غوی خمه خسوره به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خدا غي میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوره وي په لیارې کې دا تکلیف بیا یې ته دخلاول وی بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګو پزوب خو خو پزوب یې سوره دای خو یخت نه جمعت کو خو سوره و د بستر ته ملس نه ورسه د پجمعت کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي خونه تودې ساتي ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومان ته واکسین کول دي نور معلومات په مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسف سی خاورو نو موړی لومړی د سینه بغل په خطرونو رته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا د ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدل چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمی کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چسترنجاوینګ وایو دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کیدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره یې کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کالو نه ښکته وي نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نه شي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر 6 میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د 6 میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سوند مواد د هغه سوند مواد چې هغه ډیر بې کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي دغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کله شیرخواره دی یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسبه تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک پیچي او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو وایي؟
ګوري، بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستې که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا لاخی خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیای.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخستل شي.
حتمی ده ځکه چې دا سینه او بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړینو دا خطرناک او وژونکي ناروغي ده. کچیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، خطر ده دشته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، کچیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیات مننه رئیس صاحب زونده
اوسه. مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری.
د لوبو ل میدان
زاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې به واوري چې تیرونی د فوټبال د مینوالو لپاره ځکه ډیره بده و چې د فوټبال د نړۍ مشهور ستوری مارادونا پکې خپل ژوند بایلوت. مارادونا څوک و؟ د فوټبال په برخه کې کوم ویاړونه ترلاسه کړي وو او د څه لامل ومړ؟ پروانه خبرونه کې به پاړه معلومات واوري. دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې سپې د راتګ لامل د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشي لوبو به یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وختونو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبه د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې نه جساپۍ د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د فوټسال غوره لیگ پایلوبه نن د وی آی پی لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د کابل د فوټسال غوره لیگ وروستی پړاو نن سهار د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبری پلاوی په حضور کې ترسره شو. د افغانستان د فوټسال کمیټې مسؤل دین محمد صافی وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل لس غوره لوبډلې په دوو ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 لوبډلو ګډون کړی و ولوبېدل او په پایله کې درې لوبډلې د افغانستان فوټسال ملي لیگ ته لاره پیدا کړه. لوبه د شریفی سپورت او وی آی پی لوبډلو ترمنځ وشوه چې وی آی پی لس او شریفی سپورت لوبډلې دوه امتیازات ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډله نن په شپږمه ورځ کې هم چمتووالی باندې بوخته ده. ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړو د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې خپل تمرینات ترسره کوي. په یاد تمریناتي کمپ کې چې د دسمبر د میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام مومي، د لوبغاړو پر غوره توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او وړتیاو لوړولو باندې کار کیږي. او د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د یو بل غړي د کورونا ټیسټ هم مثبت وتلی دی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې سره اوس په کورونا ویروس د پاکستانی لوبغاړو شمیر و تنو ته لوړ شوی. نیوزیلند ته په رسیدو سره د دغه لوبډلې د 53 کسانو څخه د شپږو تنو ټیسټونه مثبت وتلي. تر دې مخکې شپږتن نور پاکستانی لوبغاړي هم په کورونا اخته شوی وو چې د غشمیر وس په دې نوی مثبت ټیسټ سره وتنو ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې پاکستان به د دسمبر په 13مه له نیوزیلند سره د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړي او بیا وروسته دوه ټیسټ لوبې هم پلان شوی دي.
یو ور بیا هر کله د ننو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوب له میدان ونی ز خبرونه اوري لکه وړاندې مو چواب ریدل 13 اونۍ په نړۍ کې د فوتبال د مینوالو لپاره تر ټولو بد خبر دا و چې د نړۍ د فوتبال مشهور لوبغاړی مارادونا په دې اونۍ کې خپل ژوند بایلوت. مارادونا څوک د فوتبال په برخه کې کوم ویاړونه ترلاسه کړی وو او د څه لامل ومړ؟ امید ظهیر ملی پاړه نور معلومات درکوي.
د فوتبال اتل دیګو مارادونا د دې لوبې په تاریخ کې یو پیژندل شوی نوم او ستوری و. هغه د لوبغاړي روزونکي او د فوتبال د پیژندونکو په توګه د نړۍ نوموتی سیرا پیژندل کېده. د فوتبال د تاریخ په څو لسیزو کې هیڅ چا د مارادونا مهارتونه له پامه نه دی غورځولي. هغه ډیره هیښوونکې لوبه کوله. مارادونا به په لوبه کې لکه د برېښنا سرعت او د رنګین کمال نه نازکوالي په څیر لوبه نندارې ته وړاندې کوله. مارادونا هغه مهال چې اتکلنو د فوتبال له توپ سره به یې نور حرکات خلکو ته نندارې ته وړاندې کول او له دې لارې یې هڅه کوله چې خپلې غریبې کورنۍ ته د خوراک د پیدا کېدو لپاره یوه سرچینه وګرځي. مارادونا زلمی و چې له بوکا جونیورز لوبډلې سره یې لوبه پیل کړه، خو له هغه وروسته د هسپانیا بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو. په 1928 کال کې د فوتبال نړیوال جام پر مهال هغه وخت چې لوبډلې له برازیل سره مخامخ وه، د یو غیر ورزشي حرکت په کولو سره د لوبې په دویمه نیمایي کې د لوبې له ډګر وویستل شو. د هغې د وتو وروسته لوبډلې یعنی ارجنټاین هم له نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. خو په 1980 کال کې یعنی څلور کاله وروسته مارادونا د فوتبال په نړیوال جام کې خپله وړتیا ټولې نړۍ ته وښودله. هغه مهال کله چې به مارادونا ته توپ ورسید، نو د فوتبال د مینهوالو په زړو کې به سا بنده شوه. ټول به منتظر و چې هره شیبه یو نوی څه پیښېدای شي، خو هیڅوک نه پوهېده چې پیښه به څه وي. مارادونا وتوانل چې خپل هیواد سربیره په 1980 او 1990 کلونو کې د ایټالیا ناپولی لوبډله د اتلولۍ تر جام ورسوي. هغه په 1990 کال کې له همدې لوبډلې سره یوځای دیوفا جام هم د خپلې لوبډلې په برخه کړ. د فوتبال ډیرو کارپوهانو مارادونا د تخنیکي وړتیاو له کبله د پلی کرویف او زیدان په شان د سترو لوبغاړو څخه ډیر وړاندې پاله. هغه د لنډې ونې او غونډ جسم خاوند و، خو له توپ سره د هغه حرکات داسې برابر و چې سړی به فکر کاوه چې ګویا آلوزي. د ارجنټاین د فوتبال په ملي لوبډله کې د مارادونا یو بل ځانګړتیا دا و چې د ده د لوبې تناسب د ارجنټاین د نورو لوبغاړو په منځ کې نه و. د یادولو وړ ده چې مارادونا په ډېره تنګ ساحه کې رالوی شوی دی. هغه د ایټالوي تبار مور او سورپوست پلار څخه د بوینس آیرس په یوه ډېره بېوزله سیمه کې زیږېدلی و. هغه په کوچنیوالي کې ناچار و چې څلور متره مربع خونه له خپلو وو خویندو او ورونو سره وویشي. بالاخره مارادونا د 2 نومبر په 25مه نیټه د زړه د حملې له کبله ومړ او د فوتبال مینوالو ته یې د خپلې اتلولۍ او خیلو کیسې پرېښودې.
Fueron 40, señores. Final del primer tiempo.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د راتګ لامل په هنتونونو او خنځي رسخت شوې دي، خو لا هم د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورزشکاران خپل لوبو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي که حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرخه میلمه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که پایلې له دینه کو چې د افغانستان عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتګ له امله خونځي پوهنتونونه رسخت کړل، د غشان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی؟ څنګه کیږي؟ بالاخره که حالات سخت شي ستاسو پریکړه به څه وي؟
مختر اوسه پوری الحمدلله د سجدی تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپل د مقاومت د وجود لپاره یو ښه وسیله او یو ښه فاکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت امید مسولینو سره ادامه لري چې څه رقم کولای شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه او په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي خود دې خاطر چې تقریبا 15 میاشتې ورزشکاران ټول په کورونو کې وو، او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دې هغه بدني وضعیت او بدني آمادگی چې مسابقات ته د راتلونکي کال ته هغه هم صدمه وویني او د فدراسیون پلانونه صدمه وویني، نو لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو. مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي، او انشاءالله که پوه شي چې تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی، نو 100% به بیا موږ هم د قیداتو شرایط وځکو
او که لکه څنګه چې تاسو ویل د عامه روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کې یاست که حالات سختيږي کورونا وایرس دویم صفه جدي کیږي نو بیا به تاسو پریکړه سي په بیا به ما غډول لاکډاون بندیز بلګي که څنګه لکه د تیر کال په شکل
دوا سناریوګان یا دوا پلانونه از موږ سره دي یو پلان دا ده چې مثلا په اول مرحله کې به تنا ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي لیدونکو به مطلق بند وي دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي تنا هغه سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره که اقتصادي وضع ملک ښه نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالۍ دپاره ځي هغې ته باید موږ ارټیستونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هغلته بیا دوی تنها تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي نو دا هغه پلانونه او برنامې په نظر کې دي خو امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو دپاره راتلونکي کال ته آماده کوو او په اول قدم کې به هغوی ته انشاءالله د واکسین غمه خوړل کېږي
او په پلځای صاحب اوس مهال په افغانستان کې کومې لوبې لږ تر لږه په کابل کې روانې دي کله په جزئیاتو راته معلومات راکړئ
په دې هفته کې راتلونکي هفته کې به د شطرنج لوبې کېږي لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي د سایکل ځغلول د ملالې په نامه یو جام د خویندو لپاره هغه هم په لاره چول کېږي د اس ځغلولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي خصوصا دغه د بایسیکل او د از غنول سیالی با هی صورت کنسلیگی نزده که چه دوی تهدید نده او تماس هم نلری یاد بل سره او بل پا آزاد فضا که پا لغیر فاصله که دوی در لوب تر سرکی اما در والیبال او در سطرنج لوب تا جدی متوجهیو چه که خطر موجود و نو آقا کولشو چه لغوه ای کو او یای هم پا سیستم یا پا لوب بانه پا شیوه بانه ده تغییرات راولو
او اوس چه کمی لوب جریان لری کم کلبونه چه خلاص تلک تلگ ده بدن جوڑولو کلبونه التا فاصله مراد کیگی ماسک کارول کیگی که نه
پا ورزش که دیر سخت ده چه ماسک واچه یا ورزشو که امکان نشته اما ده نور سنیتایزیشن یا ده میکروبونو ده وایرسونو ده واجنو طول لوازم استفاده کیگی اغا مواد دفونی استفاده کیگی چه اغا ده وایرس د مخنیوی د لپاره په کار چول کیږي حکومت کوي
په بلځه سب تیر ځل چې لاکډاون وو او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو هر څه تړل شوی وو اولمپیک ته څومره ضربه ورسېده لږ تر لږه د ورزش په برخه کې او که دا ځل بیا هم حالات هماغه مرحلې ته ځي او هر څه تړل کیږي څومره ستونزو سره به تاسو مخ شئ
شدیداً نه تنها اقتصادي وضعیت ورزشکاران او د لوبغاړو خرابېږي رواني حالت خرابېږي په زمن کې هغه آمادګیان چې ورزشکار په کلونو یا مسابقې لپاره آمادګی نیسي او هغه بیا کنسل شي یا په لاره وانچول شي نو فکر نارامه کیږي او ټول هغه زحمات هدر او په خاورو باندې ځي انشاءالله باورمن یو چې دا واکسین زر مارکیټ ته راشي او دوامه څپه په افغانستان کې د مخکې دی نه چې شوی و کی یا وایرس ډیر خپور شي مخه ونیول شي نو ډیر زیات به خوشاله شو اما شدیدا صدمه خصوصا رواني صدمه ورزشکاران ته ده خبرې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپل زی او اوس هم لجمن سره سم د کوری افغان لوبغاړي اجمل اساق زی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي
زه اجمل اساق زی ام د افغانستان د ملي ټیم کورش یو لوبغاړی یم زه تقریبا څلور کاله او پنځه کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی په ډېرو کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی یو څو کشورونو نوم درته اخلم او د مډالو سره هندوستان کشور کې مې د پونه ښار کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي د برونز مډال مې ترلاسه کړی د افغانستان په نفع اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقه وی چې په هغه کې مند طلا مقام ترلاسه کړي کوریا مسابقه کې چې جهانی مسابقه وی چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي په هغه کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړي ازبکستان کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړي دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو پا په خوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوې کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوبې کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې د کورنۍ مې ټول حالته دی قومونه مې دي موږ اته ورونه یو شکر خدای درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی زه خپله محصل یم اوس په تایوان کې د پوهنځی حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پوهنځی حقوق نه فارغه سوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلود چې آهسته آهسته په دې کچې مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې و د کورنۍ تشویق مې و چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل سوی یم.
د افغانستان د کورش ملي لوبغاړی اجمل اسحاق زو چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند پاړې معلومات درکول. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیو نه د لوبل میدان ورزشي خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه پوري مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio